فساد نمیبود بنابراین در قدم اولویت
اولاد
ترانسپورت و برده با فساد نمیبود.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری که در برنامه با ما همکاری کردن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ و نگهدار.
سلام نه وقت بخیر مازیګر څلور بجې شوې د خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال هر کله کوم په روانه مجله کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشانو جرګې د هغو سرګندونو په اړه معلومات درکو تاسو ته چې د افغاني اثارو د قاچاق په اړه نن چارواکي او مسولین استجواب کړي او د کرکټ د وروستیو پرله پسې ماتو په اړه هم راپور لرو خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کرام الدین کریم د نیول کېدو حکم صادر کړی دی. معترض کاندیدان وایي چې امنیت شورا ورسره د دوی د شکایتونو په څېړلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. په مالدووا کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی څارنوالي له امنیتي او کشفي ادارو غوښتنه وکړه چې د هیواد د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم ونیسي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کریم د لوی څارنوالي د جلب د حکمونو په وړاندې بې اعتنايي کړې ده. د جمشید رسولي په خبره د ښاغلي کریم د قضیې د څېړنې لپاره ټاکل سوی هیات له امنیتي او کشفي ادارو د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده.
از ارگان امنیتی کشتی خواسته تا ای که
تاکلسی و حیات ده گرفتاری به دغه حکم که لامنیتی و کشفی ادارو غشتن کرده چه ده تحقیقات ده بشپری دو ده قضی پتاره و ده خلق و پرسون او اندشنو تا ده زاو بایلو لپاره جر تر جر ده ونی ولسی او نظارت تی وکلی چه پا دی برخی که ورسته تصمیم ونی ولسی او عدالت تامین سی. پرون ده فوتبال فدراسیون شاغل کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوتبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې پرون کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوتبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقاصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 هم جریمه کړ. شغلی کریم تر دې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ځینې معترض کاندیدان چې نمونه یې د ولسی جرګې له نهایي لست څخه ایستل سوي وایي چې امنیت شورا ورسره ژمنه کړې چې غوښتنې به یې څېړل کېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې نجیبې فایز هلمندي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ورسره پرون په کتنه کې ویلي چې د دوی د غوښتنو د څېړنې لپاره به یوه کمیټه جوړیږي.
ما پلان داشتیم که امروز نامه سرگشادی خود به دفتر یوناما تسلیم بکنیم، ولی ما شب گذشته دکتر صاحب حمدالله محب اینجا آمدن و دلجویی کردن، بر ما قول دادن که کمیته جور میشه، امکان داره تا دو روز سه روز کمیته جور شوه.
د دولسو ولایتونو معترضو کاندیدانو له دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د تعصن خیمه وهلې ده. دوی وایي چې د ولسي جرګې په تورو ټاکنو کې حق وړل سوی او د دوی شکایتونه دي وڅېړل سي. د ملي امنیت عمر ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسي در ډله نیول سوي ده. دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او ننګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل وو. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش ډلې په وړاندې خپل عملیات لا پراخوي. د مالیه سرپرست وزیر وایي ډیر ژر به د کوچني اختر په مناسبت ټولو ملکي کارکوونکو ته د 1500 ورځو معاش د اختري په توګه ورکړل سي. محمد همایون قیومی نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
جناب رئیس جمهور و فرمانه کې 15
کوم فرمان چې د کوچني اختر په مناسبت د 15 ورځې بخششي معاش د ورکړې سپارښتنه کړې تصویب شوې او پرې کار روان دي او ډیر ژر به ټولو مامورینو ته وویشل شي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته اعلان کړی و. شغلی غنی ویلي و چې دغه معاش به افغان امنیتي سرتیرو ته هم ورکول کیږي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چیان نیولې دي. دا په داسل کې ده چې په انرژي غنی دغه هیواد کې نن د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کیږي چې دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخواني دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستې په توګه په اسانۍ بریا خپله کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی شهر معلوماتي کې تر څلور زیات مظاهره چان نیول سی وی دي دوی له دغه انتخاباتو سره د پریکون غوښتنه کوله چې توقایف له شپږ نور کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی د ازادي راډیو د قزاقي څنګه د خبريال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم معلوماتي کې د لنډې شیبې لپاره نیول سی وو په پلازمینه نور سلطان کې هم پولیسو د سیاسي مخالفانو په لسګونو ملاتړ چې په مظاهرو راوتلي وو له ګڼو هغو ژورنالستانو سره نیولي چې د دې جریان په اړه راپور ورکوه د قزاقستان د پلازمینې نوم په خوا استانه و چې په وروستیو کې نوم نور سلطان ته اړول سوی دی د مالدوبا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل او د سپتمبر شپږمې نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه د بدسل کې ده چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی فیلیپ دغه اعلان نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای یې فیلیپ ونوماوه چې د سرپرست رازم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي دودان په وار وار له فیلیپ سره د هغه د حکومت سره په تضاد کې روانو فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي له پنوره راهیسې د دغه هیواد په پلازمینه کیشیناو کې په زرګونو کسان دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندستان له استرالیا سره مسابقه کوي د لندن په لوبغالي کې د دې مسابقې په چیاټاس هندستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه تر اوسه پورې په 9 ور کې 109.5 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو اړوند مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړی وو
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چلش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصا در ولایت همجوار توضیحات بدهیم
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتېدو خبره کوي
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستل دي په سکتور
ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کوي
وام تعهدات دراز مدت پول برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تعطیل کرده
د کرکټ یو شمیر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډلې کې د ډلو جوړېدل ګڼي په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کې د شی دلته ټاکنې وزنډېږي د دې ترڅنګ د ورکوښو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه نیوز پروګرامونه هم د همدې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي د هم د خبرونه د سر موضوع مشرانو جرګې د افغانستان بانک مسولین د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینی چارواکي استجواب کړي چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنۍ واسر پړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو د جرګې د غړیو پوښتنو ته ځواب وایي د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې خو بیا هم هر میاشت شاوخوا $40,000 بهر ته قاچاق کیږي په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل تورمان له تاسو سره شریک کړي چې همدا شپه په سټوډیو کې دی تورمان صاحب مهرباني وکړئ
له افغانستان بهر ته د پیسو قاچاق د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت ډیریدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کاریدل هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین ور وبلل د دغې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل
شما از اجراءاتتان در مورد
تاثیر پیسو د قاچاق د مخنیوي او په افغانستان او په تیرا په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کاریدو په اړه توضیحات ورکړي چې څه وشول او څه باید وکړو مشرانو جرګې دغه مسولین په داسې حال کې استه جواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې $1 له 80 افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکنر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اثارو قاچاق دي. خلیل الله صدیق د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل د دغه ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خندونه موجود دي. د خبره داس کسان هم شته چې په اونۍ کې درې ځلې دوبۍ ته ځي راځي او په هر سفر کې تر $600,000 پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي، خو د دغو قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي. دوی په دې برخه کې موږ قضیه لرو او نیولې مو دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې $600,000 له ځان سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزوری اقتصادي وده، د کلنیو عوایدو کموالی، د صنایعو نه ملاتړ، سیاسي لانجې او د قانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا موارد دي چې افغانستان په اجرایاتو ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تېره میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت د لوړېدو له امله $1.1 میلیارډ بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 40 میلیارډ افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه اعلان نه وي او پیسې د دوراني شوی نه وي، په بازار کې انفلانسیون او پولیتورم له تصوره پورته و. د دې په خبره په افغانستان کې پولیتورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی، ځکه په 2013 میلادي کال پورې تورم 0.8 وو، خو په روان کال کې 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مسوي سکالي بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2300 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري، هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو، چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي، په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی چې دی هم مشرانو جرګې استجواب کړی وایي د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاصدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اثار وکاریږي. دی وایي قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلان وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا د ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده.
مننه کوو له خپل همکار اجمل تورمن نه چې تاسو ته راپور وړاندې کړ. راپور په دې تړه و چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او له دغه هیواد ډالر هم قاچاق کیږي. بل موضوع هم اقتصادي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت دغه اداوي ردوي وایي په هر کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته بسپارل کیږي، خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. درنه نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې، شته فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبه په ورځ کابل کې په یو خبري ناسته کې له حکومت د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حساب باندې، د یو همکار په حساب باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد او اقتصاد یې نن خراب کړی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د روانو ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپلې پانګې له افغانستانه ایستلي چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. په دغه ناسته کې حاجي بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د حاجي دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجي دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی د کورنۍ غړی یې وایي چې نوموړی بې ګناه دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هره کچوي او جرم وکړي قانون به ورباندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت او هغه به جرم نه کوي، ډیری داسې کسان دي چې هغه بېلابېلو برخو کې دندو بوخت دي خو یو جرم سرته وي. او د افغانستان پولیس چې دي هغه اصلي دنده چې هغه د قانون تنفیذول دي او قانون پلي کول دي او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې کار څوک وي په هره کټګوري کې وي چې جرم کوي
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشې سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د ننه ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسته راوړنو ډکه وبلله. نوموړي وویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2006 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبرې کړې دي. تفصیل له ناجی سپیرو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لرې شوې چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د سلاسته د ناټو غړیو هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2006 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې تر 2023 او له هغې وروسته به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د لګښت هر کال 5 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د تیرې سه‌شنبې په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستی پاتې شي. مخکې تر دې تر 2006 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی جوړ شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چپتیا ورکړي.
چې افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي، موږ څو پکیجونه جوړ کړي چې لومړی 8.1 میلیارد ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارد د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومی بیا وویل چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم عمومي اولته هم ولولای. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو راپور لرو. د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینوالې لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډل بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په ووبې کټو ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پر لپسې ماته ده. له دې وړاندې سریلانکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړې وه. خو پوښتنه دا ده چې ولې درې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د ښو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لوري په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببرو کمر ازادي راډیو ته وویل
غړترین مشکل ګوره تا دي لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دې هر یو خېټي غټي دوی فټنس بي خي سفر ده دوی مان دي څوک کار نه کوي. مون ګوره جامې جهاني ته تقریبا 3-4 کال درلودل. ان تاسو ولیدل چې هیڅ کلا دې مو کیم جوړ نشو چې هغه د شنو پیچونو یې ان مو ټول لوبي په اسي پیچونو کې وکړ. بل دې مونږ یو ټوی ټیم سره لوبي ونه کړې چې دې مونږ کرکټ پکې امپروومنت په پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 13 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبیږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي یاسر خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکاره بدلون نه ګوري.
د مونږ ټیم یو خانه د اصغر نه لوبېدل بالکل په دې ټیم باندې اثر لري. لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله اووه کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې ممکنه تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورئ موږ په هره لوبه کې چې مونږ وګورو د مونږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیګ بالونه ولوبولی شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په اړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نورې لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړې لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا لور ځي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ تر څو بریا ترلاسه کړي شي لاسته راوړنې ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي. نو انشاءالله په روانو لوبو کې به افغان اتلان وکولی شي چې د افغانستان لپاره
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیاڼی وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره یې پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالۍ لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر څو په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
می هم د کرکټ نړیوال جام په اړه معلومات تر کو تاسو. اوس مهال د هندستان او استرالیا تر منځ لوبه روانه ده. هندۍ لوبډله دمګړې توپهنه کوي. یو سلو نه هتیا منډي جوړ کړي. یو لوبغاړی اوټ شوی ده. د 2.5 ورونو لوبه هم تر دې مهال شوی ده. شکر دوان د خپل لوبډل لپاره سل منډي جوړ کړي. لا هم توپهنه کوي. ورسره ویرات کولی ولاړ ده چې راته ویش منډي جوړې کړې او روهیت شرما بیا په 500 منډو آؤٹ شوی دی. د نړیوال جام سیالیو په د نمرو په جدول کې نیوزیلند د دریو بریاو سره لومړی دی، انګلند بیا په دوو بریاو سره دویم دی او آسترالیا بیا د دوو بریاو سره څلور دریم ځای کې قرار لري او سریلانکا هم د دریو پوینټونو سره بیا په څلورم ځای کې دی. نو افغانستان د جدول په وروستي ځای کې قرار لري چې درې لوبې پر لپسې بایللې ده. شن سعود افریقا ورڅخه بیا پورته ده په نهم ځای کې، هغه هم خپلې درې لوبې بایللې دي. زو اوس هم غزنی ته په غزنی کې د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي ک اعتراضات او تظاهرات هم داسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي غوښتنې لري چې د دوی مشروع غوښتنې دې ومنل شي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي په اړه غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور معلومات راکوي.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي که دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات همداسې دوام وکړي کېدای سي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډیږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو د اعتراضاتو او تظاهراتو په اړه یې له محلي او مرکزي ادارو سره خپلې ستونزې شریکه کړې دي.
د دوی که دغسې اعتراضات ادامه عمومي حتمان زمونږ فعالیتونه ځنډیږي او نشو کولی چې کوم زمونږ هغه عملیاتي پلان د هغې مطابق مخته لاړ شو. حتمان ټاکنې فعالیتونه صدمه ویني او امکان د دې شته دی چې دلته ټاکنې صورتونه نیسي.
اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې په غزنی کې د دولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې په یو ځای ترسره سي. که مومند په دغه ځای کې د ټاکنو د لغوه کېدو خبره کوي نو مدني فعال ډاکټر عمر آیان وایي موږ د قانون پر اساس او د قانون په چوکاټ کې مشروع غوښتنې لرو. که ټاکنو کمیسون دلته تر 2 میلیونه د زیاتو کسانو پر حقونو تیری کوي نو د انتخاباتو پروسه تر سوال لاندې راځي.
هیڅ نو انتخاباتي پروسې ته اجازه نه ورکوو. د انتخاباتو کمیسون دروازه تړو که بل فرض په غزنی کې انتخابات نه کېږي. غزنی تقریبا 2 میلیونه شاوخوا نفوس لري. نو که 2 میلیونه په دې ټاکنو کې اشتراک نه کوي د ټاکنو ټول اعتبار یې خرابیږي او اعتبار یې تر سوال لاندې راځي.
دا چې دغه اعتراض کوونکي کومې غوښتنې لري، یو تن اعتراض کوونکی او په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحاني په اړه معلومات راکوي.
وایي یاد د غزنی انتخابات مخکې تر ولسمشریز ټاکنو وشي، یاد له ولسمشریز سره پیوږي وشي او یا که شاته کېږي په دې شرط شاته شي چې د غزنی هغه یولس وکیلان چې د یولس سره د یو قوم خلک دي هغه دې راوویستل شي چوکۍ د غزنی یولس سره د خالي پاتې شي.
په غزنی کې تېر ځل هم د ځینو اعتراضاتو له امله د ولسي جرګې ټاکنې ځنډېدلې وې. یاد دې وي چې په غزنی کې د مدني ټولنو استازي، قومي مخور، مشران، دیني عالمان، د ولایتي شورا ځینې غړي او ولسي خلک لا هم د ټاکنو کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه ناست دي او غوښتنه لري چې تر څو پورې دولت او د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې پورې به د ټاکنو هیڅ پروسې ته هیڅ ډول اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
از رادیو د سهار له ونه د مخم تر و بجو پام دی سپاورې د لشي. د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د غورکولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه تر سره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلنې واکمنې وروسته له دندې لاس اخیستی او دا انتخابات د هغه په غوښتنه ترسره کیږي. دا نور تفصیل احمد تکل راکوي.
قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن هر وختي پیل شو. په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او اوسنی موقت ولسمشر قسیم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره ناپیژندل شوي کسان دي. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یو واقعي کاندید هم سیالي کوي خو ویل کېږي چې چانس یې ډیر کم دی. کل کېږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي ځکه پر واکمن ګوند سربیره د فلم او موسیقۍ مشهور ستوري هم ورسره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته په 13 مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست. له واکه د 78 کلن نظربایف لرې کېدو د قزاقستان خلک چې د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته یې د ده تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند تیر کړی و سخت حیران کړل. ویل کې چې نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایف د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رای ورکولو پر مهال له خبریالانو سره په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او تایید یې کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو ظرفیتونو کې لا هم په واک کې دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان ټول پخواني انتخابات غیر ډیموکراتیک او غیر عادلانه بللي دي. نظربایف 4 کاله مخکې په تیر ځل انتخاباتو کې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د رایو ورکولو په شرایطو د برابرو په 95 خلکو ګډون پکې کړی و. په 95 نږدې 98 رایې ګټلې وې. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات داسې مهال کېږي چې د اپوزیسیون جریان که څه هم کمزوری دی خو د جوړېدو په حال کې دی. د نظربایف له پریکړې وروسته خلکو د واک د فرمایشي لیکت پر ضد مظاهرې وکړې او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه.
وخت هم نږدې 4:00 او 30 دقیقې کېدونکې دي. سلیم محمد سلی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسو بیا ورزشي خبرونه له ناجیې ساپیس خبرې.